پر دې چې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې د اروزګان ولایت 50% خلک په کرهنه بوخت دي او له همدې لارې د خپلو کورنۍ او ماشومانو لپاره خواړه برابروي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې به 15 دقیقې بحث درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ سرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچ نن دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې وویل طالبان د یو ډیموکراتیک هیواد په اړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو اوارۍ ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم حق ته د لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د بیان ازادي کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبریال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ پرون وخت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د طالبانو استخباراتو د افغان خبری اژانس خبریال مهدی انصاری د کابل په دشت برچی سیمه کې یک شنبه ناوخته نیولی او نامعلوم ځای ته لیږدولی دی. تر دې مخکې افغانستان کې ځینو کورنیو رسنیو د هغه د نیولو خبر هم ورکړی و. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن دوشنبه له نیمروز او کندز پرته په نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو احتمال شته. اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یې غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 1 د حماس په حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل شو. تر دې حملې وروسته د اسرائیل پوځ په غزې ترنګ کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. او په اوکراین کې نن سهار د بی پیلوټ الوتکې د حملې له کبله د اشغال شوی کریمیا په فیدوسیا سیمه کې د تیلو یو ډیپو ور اخیستی دی. روسي چارواکو په ټلګرام کانال کې دا خبر ورکړی دی. ځایي اوسیدونکي بیا په فیدوسیا کې پر ځایي وخت سهار 3:30 بجې د ور تر لګېدو وروسته د 14 خبرې مو ورکړی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې ستاسو هرکلی کوو او پر دې خبرې کوو چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نن کال پوره سو. هغه جګړې چې بربادي راوستله، د زرګونو کسانو د وژنې سبب سوه او د افغانستان موضوع یې تر سیوري لاندې راوستله. کال مخکې په دې ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او متحدو وسلوالو یې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. تر دې پیښې وروسته اسرائیلي پوځیانو په غزې تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 2400 کسان وژل شوي او څه باندې 9000 نور ټپیان شوي دي. په غزا کې روانې جګړې په رسنیو کې د ډیرو پام له افغانستان څخه منځني ختیځ ته واړاوه، ځکه د دې جګړې له پیل سره اسرائیل نږدې هر ورځ په لبنان کې هم له حزب الله ډلې سره ډزې تبادله کوي. د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د جولای پر 1 د تهران په پلازمینه تهران کې په 1/14 کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. تر هغه وروسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله شاوخوا 2 مخکې په بیروت کې د اسرائیل په 1 هوایي حملو کې ووژل سو. د دوی وژنې په سیمه کې د یوې پراخې جګړې په باب اندېښنې وپارولې او د کړکیچ بڼه بدله سوه. پاینې هلکې نن 2 اکتوبر 10 نیټه ده چې 23 کاله مخکې په دې ورځ د طالبانو لومړۍ واکمني نسکوره کړې سوه. تر دې تحول وروسته افغانستان کې بنسټیز بدلونونه راغلل. خلکو په لومړي ځل په انتخاباتو کې ګډون وکړ. میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ولاړې. د نارینهو تر څنګ ښځو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نور. خو اوس دا هر څه بدل دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره هم دا څېړو چې نن سبا ولې افغانستان د رسنیو په سرلیکونو کې نه دی، ولې نړیوالې رسنۍ پر هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې روان دي چوپه خوله دي. په منځني ختیځ کې روانو تحولاتو افغانستان څومره د خلکو له پامه غورځولی؟ له میلمنو سره په څو شیبو کې مطرح کوو.
facebook.com/azadiradio
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی احمد سیار داوودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سرپرست سفیر وو رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان پاتې سوی او د پانتون استاد عزت الله پیژند لري وړه میلمنو ته شرغلاست وایم په پیل کې داوودزی صاحب تاسو تر اوسه په منځني ختیځ بیا په ځنګړي ډول غزې تړنګ کې ورستیو تحولات ستاسو په نظر افغانستان څومره د نړۍ لپاره غورځولی
اول د یوکرين جګړې په لیدو کې هم د افغانستان نتوجو اخوالارلندو د غزي د جنگ په لنبا د الله هم کم شوې ده په څو برخو کې د اثرات خپل لري یو خو د سیاسي توجه هم کمیږي افغانستان په اړه بل د افغانستان په منځ کې د حقوقي ستونزو باندې کینګار او څارنه هم کمیږي ځکه چې توجه نور حقوقي مسایلو ته په خبري میانه کیږي او بیا د افغانستان د لیګل د کومکو لیګل لړۍ باندې هم خپل اثر رسوخ لري ځکه چې کومکونه موږ لیدل دي چې افغانستان کې کمیږي په تدریجي ډول او نور ځایو کې ورته اړتیا زیاتیږي نو دا هم د افغانستان په دننه کې بشري حالت ته لږ نورم مشکلات سره برابر کړی دی
ډېر مننه نن درڅ سب ستاسو په نظر افغانستان کې داسې محل یا اوس محل داسې سره وندې چې ستاسو په نظر نړۍ باید ورته پام وکړي
افغانستان موضوع په افغانستاني دګر کې یوازې په دې باندې بحث کیږي چې طالبانو د ښځو په دغو حقوقو باندې ځواب لګاوه طالبانو د جنونو په تعلیم باندې باندې ځواب لګاوه د طالبان ل تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري او لال قاعده سره اړیکې نه دي شکولې او یوازې بحث هغه څه کیږي هغه د طالبانو د لاقانونیت کیږي طالبان قانون نه لري طالبان نظام نه لري طالبان استازولي نه لري یعنی په دغه شانو باندې بحث کیږي طالبانو تر اوسه پورې دغه سی او استازولي هم الته یو قانونمند داسې نظام نشته چې هم داخلي او هم بهرنۍ مشروعیت ولري چې دغه نظام په مټ باندې پاغه یو قانوني استازولي باندې وکولای شي په هم خپل ځان مطرح کې او هم لنور نړۍ سره اړیکې جوړې کې نو په افغانستان کې یوازې اوس د لاقانونیت بحث یوازې د عدم مشروعیت بحث یوازې د جنونو په تعلیم باندې د بندیز بحث تر ډیره بریده چې افغانستان په نور نړۍ کې پیژندل کیږي چې د افغانستان نوم واخستل چې د افغانستان له نامو سره فوراً همدا خبره ذکر کیږي چې طالبانو د انجنونو په خونځیو باندې یا په خونځیو باندې بندیز لګولې ده دا خبره ورسره کیږي دوهمه خبره چې را ورسره زمیمه کیږي د طالبان یا د افغانستان له نوم اخستل سره د نورو نړیوالو ذهن ته ورځي هغه همدا ذهن ته ورځي چې الته په خلکو باندې بندیزونه زیاتې وي الته یو داسې ډله حکومت سوي د سیاغه د خلک یعنی لا یو داسې مستبد رژیم حکم تا ودی یو داسې خلک د سیاغه خلک خپل ارادي تخپل خوښته او نپری دي حتی هر څه په زور په باندې کوي دا یو عام تصور دی طالبانو له راتګ سره او د افغانستان له نوم اخیستل سره او د طالبانو له نوم اخیستل
سره عزت الله پیجان هم را سره د پیجان صاحب نړیوال بنسټونه او د نړۍ مهم هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې شکیل و اوس افغانستان دومره نه یادوي یا د اوکراین د جګړې یادونه کیږي لکه مخکې چې د وزي صاحب ورته اشاره وکړه یا هم په غزې تړنګ کې درون کړکیچ مسله یادوي څه توپیرونه دي د افغانستان د اوکراین او د منځنی ختیځ ترمنځ چې هغو هیوادونو ته لومړیتوب ورکول کیږي او دا هیواد هیریږي
په لوی سر کې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون بنسټ په نړیوال سیاست کې د نړۍ په نظم کې دا غو پلان نه بخي چې کلون نه مخکې جوړ شوی وو د بدلون راتګ وو دا په دې معنی ده چې د طالبانو راتګ نه تصادفي وو او نه د طالبانو بریا او پرجګړت باندې طالبان چې دا ادعا کوي چې موږ جمهوریت راوپرځوي دا اوس اداخل ملت واضح شوی ده چې دا کار د نړیوال ټولنې خصوصا د امریکا د ملاتړ پرته اصلا هیڅ امکان نه درلودي نو دا د نړیوال ډرامې به تر د وایبه چې د طالبانو راتګ یو برخه و او دا پلان سوی و چې د طالبان پر اتاک سره به افغانستان د نړۍ لپاره غورځول کیږي، او دا د غرب او د ستورو نړیوال سیاستونو د پلان یو برخه ده چې عمل کیږي، او دا وضعیت ما په نظر باندې له بده مرغه نور هم د خرابوالي حالت ته ځي. ولی جمهوریت وپرځول شو او ولی طالبان راوستل شول؟ جواب واضح دی، که څه هم دا عمیقې څېړنې او تحلیل ته اړتیا لري، خو زه به د خلکو د پوهولو لپاره دا ووایم چې د جمهوریت یا د یو قانونمند یا د خلکو په خوښه د راغلي نظام په شتون کې دغه نړیوال پلان د پلي کېدو وړ نه و، ځکه چې هغه یو داسې اداره وه هر حداقل چې خلکو ته ځواب ویونکی وه، او په ټوله نړۍ کې د افغانستان بیرغ رپیدي او د نړۍ د سیاستونو او د نړۍ د ګټو سره باید جمهوریت ګام په ګام مخته تللی وای. نو دا پلان شته، دا پلان په لیکدل عملی نه و، ځکه داسې اداره رامنځته کړه شه. اوس ولې منځنی ختیځ تر درو کالو وروسته بیا په خاصه توګه اوکراین ته د نړۍ پام اوښتی دی؟ دا هم تصادفي خبره نه ده. تاسو وګورئ د که تاسو نړیوال مطبوعات تعقیب کړئ، د هغو د خولې څخه کله کله په خطا کې د سترو سیاستوالو حتی د استخباراتي ادارو د خولې څخه کله کله دا خبره وځي یا په غیر مستقیم متوګه دا خبره واړي چې خلکو ته روښانه کړي چې افغانستان زموږ لپاره نور اهمیت نه درلودي، ځکه چې هغه پلان چې ما مخکې یادونه وکړه هغه د افغانستان په افغانستان کې د یو داسې غیر قانوني او داسې ترهګري ډلې په شتون کې عملي کېدای شوای. دا چې درتي ورتیر شو، ولې افغانستان ولې د منځني ختیځ هیوادونه تاسو وګورئ د سترو نړیوالو پلانونو او د سترو نړیوالو جګړو یو تر ټولو غټ پټ هدف اقتصادي هدف دی؟ دا چې د بشري حقوقو نمور کې یا د دیموکراسي نمور کې یا د بیان ازادي نمور کې دا د خلکو د تیرستلو د پاره یو وسیله ده، اما اصلا د هغوی هدف د یو هیواد پر زیرمو خېټه اچول دي او د یو هیواد د زیرمو څخه په غیر قانوني توګه استفاده کول دي، چې دا کار اوس په افغانستان کې روان دي او دا کار کیږي. اما د افغانستان ډېر ستر هیوادونه، ډېر غنی هیوادونه د زیرمو د پلوه، خصوصا د تیرو د پلوه، د تیرو د زیرمو د پلوه او د نورو قیمتي قانونو او د ځمکې لاندې شتمنۍ له پلوه د منځنۍ ختیځ هیوادونه ډېر شتمن دي، ځکه نو توجه ها خوا ته اوښتی ده. د بل پلوه د جیو پالیتکس له نقطې نظره منځنۍ ختیځ یو خاص اهمیت لري افغانستان ته. دا د دغه برخې پوهانو څېړلې ده چې او نړۍ په دې د لړۍ ستر هیوادونو په دې پوهیږي چې څوک منځنۍ ختیځ کنټرولوي یا څوک پر منځنۍ ختیځ کنټرول او ولکه لري، هغه په دې معنی ده چې هغه د نړۍ پر ټولو برخو ولکه لري. دا یې دوهم ټکی دی، چې یا دوهمه نقطه ده چې د نړۍ او د نړیوالو توجه د افغانستان په نسبت منځنۍ ختیځ ته اوښتی ده. تاسو وګورئ په دې وروستیو کې تیره اونۍ د منځنۍ ختیځ ترڅنګ د ایران او د اسرائیل موضوع رامنځته شوه. دا په دې معنی ده چې مخکې څنګه ما یادونه وکړه، حالات پر دغه حال نه پاتې کیږي، نور هم خرابېږي، او هدف یې همدغه دوه عمده علتونه وه چې د خلکو د پوهولو لپاره د خلکو په ژبه ما وویله. نور علتونه هم شته، او فکر کوم هغه د دې پروګرام تر حوصله اوس وتلې خبره ده.
ډېر مننه ښاغلی سیار داودزی. نن پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حمله 23 کاله پوره شول. دا تحول افغانستان ته څومره مهم و، څه ترلاسه کړل او څه له لاسه ورکړل؟
دا څه د ډیر یو آسان پرتله سره کولای شي چې د 2001 افغانستان په خپل ذهن کې رایاد کی او د 2021 افغانستان ولو که سقوط هم کړی منګو تاسو ډیر توپیر نو دا ټول توپیر د جمهوریت د شل کلو او د امریکا او د ائتلاف د شل کلو حضور نتیجه ده. په دې کې د زیربناس جوړول د کابل او د غټو خارو مخ څنګه بدل شو دا خو ښکاره خبرې دي، مګم د دې شاته ډیر نور پرمختګونه شوي چې په سترګه نه ښکاري په اسانۍ باندې، لکه د قوانینو د مقرراتو پخیدل او زیاتېدل او بهتره کېدل، همداسې د تعلیم کچه لوړېدل. د افغانستان په سلهاو کلو تاریخ کې دومره د تعلیم کچه نه لوړه شوې په دې صورت باندې څومره چې د جمهوریت په شلو کلو کې موږ تاسو دا لاسته راوړنه ولیدله. او د دې پرته افغانستان خپل حیثیت ترلاسه کړ په دنیا کې، په نیو لسیزه کې هغه سیوالت کې چې نن پروت دی، مګر د شل کلو کې افغانستان حیثیت درلوده، سیالو نړۍ کې خپل رول درلوده، په سیمه ایزو نړیوالو مسایل کې خپل دریز درلوده او خپل دریز څرګندولی شو. نو لست د پرمختګونه ډیر زیات دی، بعضې یو څه ستونزې سره مواجه شوي دي، د طالبانو بیرته راتګ نه په شا لګیا دي روان دي، مګم خدای فضل دی پرمختګ دومره و چې مونږ ویلی شو چې افغانستان اوس بدل شوی دی، همدا او تر دې حده پورې بدل شوی دی او پرمختللی دی چې بیرته هغه د نیوې لسیزې حالت ته وړل دا به شونی نه وي.
ډېر مننه اندړ صاحب. درویش کاله مخکې نړیوال ائتلاف د طالبانو د هغه وخت حکومت ړنګ کړ، یو نسبتا ډیموکراتیک نظام یې رامنځته کړ. نن بیا طالبان پر افغانستان واکمنان دي، هغه ډلې چې لا هم ډیموکراتیکو ارزښتونو ته ژمن نه ښکاري خو د نړیوالې ټولنې چلند ورسره بدل ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې نړیواله ټولنه ولې د دوی په وړاندې نرم دریځ لري؟
لومړی خو نړیواله ټولنه خصوصا ګاونډي هیوادونه دوهې په مذاکراتو کې ښکیل هیوادونه هغوی تل د له ابتدا نه دا قناعت ورکړل شوی و، خصوصا خلیلزاد په دې مسله کې ډېر تود وګرځېدو شاوخوا هیوادونو ته، پاکستان په دې کې ډېره زیاته لابي وکړه چې طالبان بدل شوي دي او طالبان هماغه پخواني طالبان نه دي لکه تېر چې ډېر متهجر دي او هر څه ته طالبانو په هر ساحه کې او په هر برخه کې بدلون کړی دی. بیا به یې هماغه ویډیوګانې ورته ښکارولې چې طالبان ګوره اوس دغسې ویډیوګانې جوړوي او پخوا یې د عکسونو په عکسونو باندې بندیز لګولی و، یعنې ګڼ داسې څه یې ورکول خلکو ته په دې باندې قناعت ورکو او دوی داسې فکر وکړو، هیوادونه له ابتدا نه داسې فکر وکړو چې طالبان هم تعامل کوي او هم تعامل ته آماده دي او هم یې تغیر کړی دی. خو په وروستیو کې ګاونډیو هیوادونو دا ټول ولیدل چې طالبانو هیڅ تغیر نه دی کړی. له طالبانو سره د خلکو تعامل کټ مټ داسې دی لکه په کلي کې له یو بدماش سره ستې خلکو تعامل دي، هغه سړی چې اخه سړی هم یې اغله د بدماش نه ځان ګوري وایي اساس نه اوس په کومه کار ورسېږي کنه، یعنی له طالبانو سره دغه تعامل داسې نه دی چې هغه کوم رسمي تعامل دی، چې نور سره تعامل کوي د خپل ګټو لپاره تعامل کوي، بیا هم تر اوسه پورې رسمیت باندې نه دی پیژندل. همدارنګه د نور خصوصا پاکستان چې طالبان شل کاله د پاکستان په غیږ کې اوسېدو او دوی ته دا ډاډ ورکړی چې پاکستان ګټې به تضمینوي، په هغو برسېره تر اوسه پورې هم طالبان د دوی له ولقې نه دي وتلي، یعنی دا معنا چې اوس هم طالبان د دوی په واک کې دي، په کنټرول کې دي. دا ځینې وخت کې نمایشي جګړې رامنځته کوي، په هغو برسېره دوی هم په رسمیت ونه پیژندل. امریکایانو خپل لومړی ورځ له طالبانو سره هغه تعامل په همدغه رقم باندې بنا وسی ګوکې په رسمیت په نه پیژني. تاسو به د دوه هېدي قرارداد هغه متن کتلی وي چې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ کوم قرارداد شوی دی، په هغه کې تر اصلي متن دا کلمه ډېره زیاته تکرار شوې ده چې طالبان د طالبانو د اسلامي امارت چې امریکایي په د طالبانو په نوم پیژني او په اسلامي امارت نه پیژني، دا کلمه تر متن بیخي زیاته تکرار شوې ده. ولې ځکه دا لومړی ورځ طالبانو ته سترڅو پورې امتحان نه ورکړی، خلک په رسمي ډول تعامل نه سر سره کولای، دا اوس تعاملونه یوازې د خپلو ګټو د خپلو شخصي ګټو په بنیاد باندې دي. حتی یعنی داسې حتی هر هیواد داسې فکر کوي لکه یو بل هیواد چې طالبان د دوی په خلاف باندې وکاروي ونه کاروي، یعنی هر یو په دې فکر کې دی طالبان خو لکه یو ریموت کنټرول بم داس دی، طالبان لکه یو ګرنیټ داس دی، طالبان لکه یو خطرناک شی داس دی. اسنی یو څوک یو هیواد دی بل هیواد په ضد باندې وکاروي، نو یو کوشش کوي چې خپل تعامل داس ورسره جوړ کړي چې نه یې د دې په خلاف باندې وکاري. نو نور د طالبان سره تر اوسه پورې رسمي تعامل نشته دی، یوازې یعنی رسمي کوم څه نشته دی. دا سره لدې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر متخی ډېر زیات هڅې وکړې په دې اړه باندې، خو تر اوسه پورې هیڅ یعنی دا د درې کاله پروسی وي دي تر اوسه پورې چې هیوادونو د رسمیت باندې نه دي پېژندلي.
ډېر مننه پیژان صاحب. د اندر صاحب له خبرو معلومېږي چې له طالبانو سره که دوستي دغومره خطرناکه ده، نو دښمني هم ورسره خطرناکه ده. ستاسو نظر څه دی چې آیا د طالبانو په وړاندې د یوه سیاسي مخالف دریځ غوره کولو وخت دی؟
طالبان د پدې باور یم چې څنګه چې اندر صاحب یادونه وکړه، هغه یو 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 د نړیوالو سیاستونو د لاس یو اله ده. هغه څه چې هر څوک یو څه ډېر امتیاز ورکړي، یو څه ډېر پیسې ورکړي، هغه یې اخیستلی شي، هغه یې د خپل ځان په ګټه باندې تمام کارولی شي. او دا کار اوس غرب او امریکا کې طالبان هیڅ خطر نه دي. طالبان د نړۍ او سیمې د هیوادونو د استخباراتي ملاتړ پرته اصلا هیڅ ضربیت نه لري، او دا د دوی څخه ډار اصلا په کار نه دي. په دې شرط چې دا اصل پر ځای چې ما یادونه وکړه ده، نو د دې تر څنګ طالبان په لومړی دوره کې متاسف ولیدل چې هم طالبان لکه څنګه چې په د طالبانو پلوي سرچینې ځینې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه داسې انعکاس ورکوي چې دا یو خود جوش حرکت و، دا رامنځته شو، دا د خلکو د منځ څخه را وخوځېدي، او دا د خلکو په اصلاح سره یو ډول استازولي کوي. داسې نه ده، دا د لومړي سر څخه دغه څرک یو استخباراتي منبع درلوده، د یو استخباراتي لوبې او د یو استخباراتي پلان برخه وه. او څنګه چې را وپرځول شول، هغه هم یو پلان و، دغه پلان یو برخه و چې اسامه بن لادن ورته دغه کې ورته بانه کی، او دوی ته د پردې تر شا اوس دا شواهد دا برسېره سوي دي. ویل سي و چې تاسو به زموږ دغه غوښتنه نه منئ چې موږ ته اسامه را وسپاري. دا چې د اسامه په نه سپارلو کې د نړیوالې ټولنې څکاټه وه، هغه بیل باس دی. اوس هم زه عیني سناریو تکرار وینم، اوس د طالبانو د راپرځولو یا د طالبانو د انفجار ریموټ د نړیوالې ټولنې په لاس کې دي، او هغه سرت حکمه دا ده چې دوی خپل ایجاد کړی ده. هغه د نجونو زده کړې او د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګي څخه پورته د تعلیم د فرصتونو تړل دي. زه په دې باور یم او زه دې نتیجې ته رسېدلې یم چې بیا به د طالبانو د راپرځولو همدغه که نړۍ وغواړي، که نړۍ د نړۍ ګټې دا غوښتنه وکړي، دغه شی او دغه سرت حکمه به وهل کېږي، او طالبان به تر پایه پورې دا شی تر څو پورې چې د دوی د نابودۍ سبب نه شي دا شی زما په نظر باندې، ما په شخصي مطالعه باندې دا به دوی نه مني، او دا یو آپشن د دوی د نابودۍ د آپشن او د نړیوال سیاست او د نړیوالې لوبې د پلان د یوې برخې په توګه باندې پاتې دي او کارول کېږي.
ډېر مننه. د وزید صاحب، د طالبانو په وړاندې د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ هم اتحاد نه تر سترګو کېږي، نړیوالې ټولنې هم د دې موضوع یادونه کړې ده. د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ ولې تر اوسه پورې یو واحد دریځ یا واحد اتحاد نه دی رامنځته شوی؟
د اتحاد کلمه یو غیر حقیقي کلمه ده په سیاسي ډګر کې. منګه تاسو کده نور نړۍ سیاسي فضا ته وګورو، هلته هم اتحاد نشته دی. د سیاسيونو ترمنځ اختلافات ډېر زیات دي، په جوړ بحثونه کې په مختلفو مسایلو باندې. نو په سیاسي ډګر کې اجماع بهتره کلمه ده چې سړی وکاروي، چې ولی د افغانستان د سیاسيونو ترمنځ اجماع نه درامسته شوی او دی کله زرا شاته پاتې دي باید کارو شي خو لازم نه ده چې یو واحد دګری کېده شي چې څو دګری بیا د خپل منځ کې همغږي ولري او کوارډینیشن ولري خو یو اساسي ستونزه دلته ده چې د افغانستان غیر طالب سیاسي قشر یو ستونزې سره مواجه دي چې آدرس نشي جوړولی ځانته یو مرکزیت بیرون د افغانستان ورته ستونزمن تمامیږي ځکه چې هیڅ هیواد دې ته چمتو شوی نه دی تر اوسه چې افغانستان سیاسي فعالیت ته په خپل خاوره کې اجازه ورکړي که دا د سیمې هیوادونه وي او که د نړۍ هیوادونه وي او د دوی د دې هیوادو اجازه پرته افغانستان په طبیعت کې سیاسيون نشي کولای چې یو مرکزیت کې راټول شي اول تخپل سیاسي چارې مختبوزي او آدرس ډیر یو مهم شی یو آدرس چې نه بیا فکرونه پراګندهي مجالس هم پراګندهي او ځکه به اجماع نه رامنځته کیږي د یو اساسي ستونزه هم داده زه مطمئن یم چې یو هیواد رامنځته شي داسې یو هیواد چې د افغانستان ملي منافعو سره ټکر کړي او هلته د دفتر جوړولو فضا را برابره شي نو سیاسيون به هلته لاړ شي او هغه آدرس کې به دوی کولی شي چې مهمو مسایلو باندې یو بل سره اجماع ته ورسیږي د سیمې بعضې هیوادونو یو څه علاقه ښودلې په دې کې خو هغه داسې هیوادونه دي چې افغانستان سره اساسي د منافعو ټکر لري نو ډېر سیاسيون څومره زما معلومات دې ته علاقه نه لري چې هلته لاړ شي او هغلته خپل سیاسي فعالیت شروع کړي ځکه چې د افغانستان د ملت قار سره شاید برابر شي بیا
ډېر مننه شاوخوا یو نیمه دقیقه لرو اندړ صاحب که په لنډو کې راته وایست چې ولس څومره له پامه غورځول سوی دی دغو تحولاتو ته په پام هغه ولس چې وخت یې رایې ورکول خپل مشران یې ټاکل نن سبا ستاسو په نظر څومره له پامه غورځول سوی
کپلن ډول باندې وای یوازې هغه ولست نه سرای ورکوله بلکې هغه ولست طالبان یې په وګو باندې ټکول یا هغه خلک چې طالبان ته لابي کول حتی په جمهوریت کې بم وول جمهوریت له دغه نه به د مزایا او نه به ګټه مخست هغه خلک چې په کلیو کې وو بيخي پام دې طالب دا باور ورکړی اوسې بس ک نظام چپاسو او دلته اسلامي نظام راغی هر څه به ګولي ګلزار ټول ولست څکه طالبانو سره موافق وو او څکه طالبانو سره مخالف وو څکه د جمهوریت پلویان وو او څکه د جمهوریت پلویان نه وو څکه په دې منځ کې ناس ټول خلک اصلا ولس په هیڅ مسله کې اوس پختل کیږي نه ځکه طالب دی ولس په زور باندې نه دی راغلی دا خبره ډیره غلطه وه طالب دی ولس په زور باندې راغلی زه یو لنډ مثال تاسو ته وایم دغه ولس کله طالب پلوی دی که غیر طالب پلوی دی که جمهوریت پلوی دی که په دې منځ کې ناشته خدای درې حالت دی دغه دا ټول د انجینرو د مکاتبو دروازې خلاصې غواړي خو مګر طالب یې طالب نه ور خلاصي د دې د معنا د چې ولست اصلا دلته هیڅ نظر نه کیږي ولست هیڅ معنا نه لري د طالب په امارت کې ولست بے معنا دی ولست د ولست خبره اصلا نه اوریدل کیږي
ډېر مننه 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واوریدل مو پر دې خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ وروستیو تحولاتو افغانستان د نړۍ له پامه څومره غورځول سوی دی په دې بحث کې میلمانه و احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفیر پاتې سوی دی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند و دغه راز د پوهنتون استاد عزت الله پیژند د دې بحث له برخوالو مننه